سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د ماخام او بجې شوې زموږ ته د خبرونه زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسمت څاروان پکې ساسي کوربه ده. دغه پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه فرید سیال وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یو نامه وایي لس ورځې کېږي چې طالبانو د ښځو د حقونو فعالانې دا پروانی او ژولیا پارسي د کورنیو له غړو سره نیولې دي. یو نامه نن د خبره پر خپلې شبکې کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینډ نن په خپلې شبکې له طالبانو غوښتنه کړې ده چې دواړه فعالان بې له قید او شرطه ژر تر ژره خوشي او خوندیتوب یقیني کړي. د ښځو د حرکت غړو ویلي چې طالبانو ژولیا پارسي او د هغوی زوی تیره چهارشنبه په کابل کې ونیوه. بل پلو د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې میشتو افغان میرمنو نن د طالبانو لخوا د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو د یو شمېر غړو په ځانګړې توګه جولیا فارسي او ندا پروانی پر نیول کېدو اعتراض کړی دی. په هغو ویډیوګانو کې چې د مقتدرو ښځو د اصلي خوځښت مشرې مونسي مبارزه ازادي راډیو د استولې اعتراض کوونکو پکې د دغو فعالانو له بې قید او شرطه د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. ویل شوي ندا پروانی د هغې مېړه او زوی د وږي اسمبلې پر یوویشتمه په کابل کې نیول شوي دي. ځینې نور فعالان لکه رسول پارسي، متي الله عیسا، مرتضی بهبودی او نور له هم د طالبانو په توقیف کې دي. راپورونه وایي د بلوچستان په مستونګ کې د میلاد النبی د درنوي په مناسبت جوړو شو مراسمو کې د چودنې له کبله د وژل شو کسانو شمېر تر 500 واوخت. په مستونګ کې روغتیا مسؤلانو مسؤول ډاکټر رشید محمد سید اسدی رادیو مشال څنګه ته ویلي د مړو شو شمېر 2500 د ټپیانو 1550 سره رسیدلی دی. تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعات وزیر جن اڅکزي د اسدی رادیو مشال څنګه ته ویلي په چودنې کې الکتر لګ دی لاس کسان وژل شوی او تر 500 زیات نور ټپیان دي. هغه ویلی شو د مړو ټپیانو شمېر په زیاتې دوه دی. مستونګ د بلوچستان د مرکز کوټه په 15 کیلومتره کې پرته سیمه ده. تر اوسه د نن چودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د ځینو غړو د نیولو راپورونه تایید کړل. جلیل عباس جیلانی پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل د طالبانو حکومت په کابل کې د اسلام آباد د پاکستان هیات د دغو وسلوالو د نیولو خبره کړې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي اسف درانی په مشرۍ د پاکستان یو هیئت تېر اونۍ کابل ته سفر وکړ. ته د مخکې د امریکا غک انګریزي څانګې د پاکستاني وسلوالو په بخښنه سره د پاکستاني چارواکو په وینا راپور ورکړی و چې طالبانو په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان 200 وسلوال د پاکستان خلاف حملو کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې باب تبصره نه ده کړې خو ویلي دي چې د پاکستاني طالبانو په ګډون په افغانستان کې بهرني جنګیالي نشته. او د خیبر پختونخوا په هنګو کې 14 خلکو ته مرګ ژوب لړولې ده. 14 نن د دوابې د پولیسو د ماموریت په یو جماعت کې د جمعې له لمانځه مخکې د خوندې پر مهال شوې ده. د پولیسو د ماموریت مشر شاراز د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په پیښه کې 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. شاراز زیاته کړې د 14 له کبله د جماعت چت راغورځېدلی او د کنډوالو لاندې د بندو کسانو د رئیسولو هڅې پیل شوې دي. د هنګو د پولیسو مشر نصر احمد رسنوي ته ویلي په جماعت کې له 150 تر لویختو پوری کسان موجود ول. نصر احمد زیاته کړې دا ویره شته چې د وژل شوو کسانو شمېر زیات شي. تر اوسه د 14 مسؤلیت هم چا نه دی منلی.
د ژوند رنګونه د ژوند رنګونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروان يم. د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې پر هغو سبزیجات او فصلونو خبرې کوو چې په منی کې کرل کیږي. که څه هم سرلای د کار او کښت اصلي فصل ګڼل کیږي او په منی د اکثرو ونو او بوټو پاڼې زیړی شي، خو د سډيري سبزیان او فصلونه شته چې په منی او حتی په ژمي کرل کیږي. نن موږ یوازې د منی د کښتونو د ښه حاصل او پاللو په اړه له خپلو درنو مېلمنو سره خبرې کوو. گازر، گلپی، یا گوبای، بروکلی، کرم، پالک، مولای، جهوندر، پیاز، هوشه، مطر او شای دیر نور نباتات پا منی که وکرلی شو. خو څنګه یې وکرو؟ څه وخت یې وکرو؟ لیوی خوا مو دسی وکرو چې لیوی خوا مو سبزی او بوټی یخونه وهی او لبلی خوا شوده وکری او شا حاصل تری واخلو. زموږ د خبرونه میلمانه دی د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي د ملي پوهنتون د نباتي علومو د پوهنځي استاد ډاکټر پوهنیار مختار احمد فایز. همدارس مو د پوهنتون یو بل استاد سمیع الله حکیمی ته بلنه ورکړې ده. د کرنې متخصص میرویس خوګیانی هم وعده کړې ده. او دغه راز د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د نباتاتو د څنګه استاد محمد رئیس مخلص په پدې خبرونه کې د موضوع را سره خبري وکړي چې هغه نباتات او فصلونه چې په منی کرل کیږي د هغوی د مرزونو او آفتونو سره باید څه ډول مبارزه وشي. فعلا یوازې ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض را سره دی. استاد تاسو ته هرکلی وایم.
سلام علیکم مختار جو کی چراغ او جول بایس هم چې نن تاسو ته مرکلی وای سلامات
اوس. استاد افغانستان بیلابیل اقلیمونه لري، مثلا د ننګرهار هوا یو ډول ده، د کندهار بل ډول ده، د کابل او مرکزی سیمو بل ډول ده، او د دغه هوا د تنوع په خاطر کښتونه هم پکې متنوع دي او د کرلو وختونه متفاوت دي. خو که په عمومي ډول خبرې وکړو، په منی کې کوم شیان په افغانستان کې ډیر کرل کیږي؟ ځینې نمونه ما واخیستل، نور په دې سربیره
کوم نمونه چې تاسو واخیستل؟ همدا د دې بستره لوبیا هم کرل کیږي، نه خود نه یې ژر نه خود چکپی ورته وایي، دام کرل کیږي، او ځینې نور حبوبات چې هغه موږ کولای شو چې په منی وکړو دلیه کرل کیږي. د کیږي خو زیاتره چې دی هغه د پالک کې لکه تاسو نمونه یاد کړل هغه زیات کرل کیږي. خو د دې ترڅنګ په فصلونو کې نور خلک په منی کې زیات غنم هم کښت کوي، هغه هم کوي.
بله استاد، د دې لپاره چې مخکې مو اشاره وکړه چې له خپل حاصله خلک ښه حاصل واخلي، له خپل کښت ښه حاصل واخلي، دقیق د کښت دقیق وخت ډیر مهم دی. یعنی داسې وخت چې ځمکه ډیره سړه سوي نه وي، او یا داسې ونیسي چې هوا پرې سړه شي او بیا فصل خراب شي، نو د وخت ټاکل مهم دی. تاسې څه وایست کروندګرو ته چې څه وخت په کښت شروع وکړي؟
دغه اکثره یمنی نباتات لکه تاسو یاست، له پالک باب دا اکثرا د میزان وروسته د تر اقرب پورې دی کرل کیږي، ځکه په دغه حدود کې د حرارت درجه نسبتا برابر وي، یعنی د 15 څخه تر لسه پورې په دې دغه کې لوړ وي. د دې چې د لس درجه څخه چې د سانډیګریټ لوړ وي، بیا نباتات کولای شي چې نشوهنه وکړي، جرمنیشن وکړي. او دا چې دی د ته شارټ ډے کراپس وایي، دا هغه نباتات چې هغه زیات لمر ته اړتیا نه لري، یعنی هغه د لمر اندازه چې ده هغه د 2 ساعت څخه کمه ده. خو هغه نباتات چې په دوبي کرل کیږي، د هغوی د لمر اندازه باید د 2 ساعت څخه لوړې وي. خو د دې کې د ته شارټ ډے یا لند ورځ نباتات ویل کیږي، چې د حرارت د لمر دوران چې دی هغه د 10 ساعت او د 2 ساعت څخه کښته وي. نو پر دې باندې یخ کومه اغیزه نه کوي، چې یو دل دی جرمنیشن وکړي، بیا یخ کومه اغیزه نه ور باندې کوي. ولو که د حرارت درجه د سانډیګریډ د 15 په شاوخوا کې هم دی کولای شي جرمنیشن وکړي، خو دغه وخت دی وخت د میزان څخه وروسته د اقرب اوایل او د اقرب ترمنځ په دغه حدود کې کرل کیږي.
بله، تاسو دې پالک یادونه وکړه. ما فکر کاوه چې پالک به هم داسې خدایش نه کیږي، په طبیعي ډول بش نه کیږي، لیکن دلته ویل شوي دي چې او تاسو مو ویل چې دا هم کرل کیږي. پالک څنګه باید وکرل شي؟ کوم شانو ته توجه پکار ده؟ او حاصل به څه وخت رسیږي د پالک؟ سی اوس په منی کې وکرل شي، په ژمي را رسیږي او که څه وخت؟
بالکل، په څنګه وکرل شي د کرلو څخه یوا الا تر یو نیم میاشت پورې. نور دی بالا په تولید باندې پیل کې بیا کولای شي چې د تولید ټول شي، او دی داسې نه دی چې په یو ځل باندې تولید کوي، هر ځل دی تولید کوي د درو و څلور ورځو ته 5 تر 8 ورځو په جریان کې. د اروار تولید کول شي هغه تولید به بسګر بازار ته وړي او خرڅي بیا ان راځه تر دغه پورې تر کلوسو تر جدي پورې تر جدي پورې د تولید رسیدي بیا د جدي څخه ورسره خلک به ټولي بیا غنم کوي
بله سب ډیر زیاته مننه کور ودان د پهنتون استاد سمیع الله حکیمی هم وصله استودیو سره وصل دی ورته هر کله وایم استاد حکیمی د هغه فصلونو باندې خبرې کوو چې په منی کرل کیږي او زیاتره هم په ژمی هم حاصل ورکي په یو کې به شاید یو هم گازره وي گازره باید دقیقا کوم وخت وکرل شي چې ښه حاصل ترې ترلاسه شي او په خپل وخت حاصل خلق ترې واخیستل شي
السلام علیکم تاسو ته او تاسو لوري ټول اوریدونکو ته سلامونه احترام مننه سروان صاحب سره لدی چې ما مخکې تاسو همکار ته ویلي وو چې کدی شي په ټوله کې د میوو په منیجمنت او تنظیم باندې مو تاسو بحث ولرو په هر صورت د
استاد فرق نه کوي دا ما ته دا استاد پیغام نه درال سوال خیر دی استاد مختار احمد فیض همشته د میوو په باره کې موږ غواړو خبرې وکړو شته چې دا تقسیم شي چې یو برخه باندې تاسو خبرې وکړي یو برخه باندې دوی خبرې وکړي دی هغه میوو په اړه راته وایي چې په منی
خوخه
مهرباني د میوو په باره کې وایي چې کومې میوې دي داسې چې هغه په منی حاصل ورکوي یا هغه لښتې او بوټي را یاد کوي چې باید په منی کېږدو چې کال ته دوی رسېدلي وي. داسې مې اورېدلي دي چې ځینې بوټي په پسرلي کې ښودل کېږي او ځینې بیا په منی ښودل کېږي. هغه چې په منی ښودل کېږي هغه
مننه اصلا کرکی لازم پټوله کې په دې باندې یو بحث وکم میوه یا گازرې یا سابه دا اصلا کرکی لا د مختلفو اقلیمونو پورې اړه لري. افغانستان اته اگرو ایکولوژیکل اقلیمونه لري او بیا په دوه مختلفو اقلیمونو کې کرکی لا مختلف وختونه لري. مثلا گازرې کدا شي چې مثلا په سړو سیمو کې هغه وختي وکړول شي ولیکن په ګرمو سیمو کې هغه به ورسته کل کیږي چې لکه مشرقي زون او همدارنګه ممکن قندهار او هلمند لای خوانه زه دقیق خبر نه لرم خو بیا هم هغه د فکر د لحاظه کېدای شي چې ورسته په منی فصل په شیرو کې وکړل شي او تر د ژمي په تر رسیدو پورې ورسیږي. خو په سړو سیمو کې دا بیا متفاوت دی. هغه بیا په پسرلای هم کرل کیږي. دا یو بس دی. بل دا بس دی چې یو د سړو سیمو صابدي بل د یخو سیمو صابدي چې مثلا کول کراپ ورته ویل کیږي. معمولا کول کراپ کېدای شي چې هغه د ادمینی په موسم کې یا ورسته لدوبې نه وکړل شي او د ځینو امکانات برابرولو سره کېدای شي چې تر نا وخته پورې دوام وکړی شي. او یا دا سیوی چې مثلا د ژمي په اخرو کې شروع وکړي تر څو چې په پسرلي کې په سړو سیمو کې سابه تولیدیږي تر هغه پورې موږ دغه نه استفاده وکړو. یو د ګرمو سیمو سابه دي یا محصولات چې باید وکرل شي هغه ما نارمل فصل دی چې کله پسرلی ګرم شي کرل کیږي او د وخت تر دې سره ما خپل ودیس فصل پوره کوي او مارکیټ ته محصولات عرضه کوي.
بله سب ډیر زیاته مننه کور ودان استاد مختار احمد فیض تاسو مخکې ول چې د منی سبزیانی او فصلونه ډیر تیز لمر ته ضرورت نه لري لکه څنګه چې د دوبی والی لري. د سری پاړی په اوه چې دا بیا مختلف متفاوته سره غوړي او که امغه سره چې د پسرلی په وخت کې کوم بوټو فصلونو ته ورکو هغه دلته هم کار ورکوي.
د ټولو نباتاتو لپاره د سری ضرورت نظر د نبات په نوې پورې فرق کوي. یعنی موږ ټول نباتات ته یو رقم فرټلایزیشن یا یو رقم سری نه ورکولای په خاطر د دې چې د غدې کم اناتومي د کم جوړښت دی او د دې په اصطلاح هغه کم کمپوزیشن چې دی هغه مواد چې دی ورته جوړ شوی دی هغه په خپل ترکیب کې یو د بل سره ډیر فرق لري. خو بیا هم ټول نباتات د بستر د تیارولو په وخت کې باید لږ تر لږه د دې په خاوره کې د 1% څخه اضافه عضوي مواد یا مثلا دغه فارو چورته وای دا باید 1% د دې په خاوره کې ګډه یې دا باید یې ځکه چې هغه د اوبو په ساتلو او همدارنګ د نورو غذایي عناصرو لکه نایتروجن، فاسفورس، پوتاشیم، سلفر، کلسیم او نور داسې نو اولس غذایي عناصرو ته رسیږي. د دې په نیولو او د دې په ساتلو کې ډېر زیات رول لري. یعنی عضوي فارو یا د حیواناتو انبار چې کله ښه پروسس شوی وي هغه په خاوره کې موجود وي هغه دغه غذایي عناصر تر نباتاتو پورې په ښه ډول باندې رسوي. که څه هم دغه پالک باب او ځین نور نباتات په هغه اندازه لکه درخت یا نور موسمي نباتات د غو په اندازه باندې زیات سر ته اړتیا نه لري، ولې بیا هم باید دغه غذایي مواد بالخصوص نایتروجن یو اندازه، یو اندازه فاسفورس او یو اندازه پوتاشیم دا باید په خاوره کې موجود وي. که چیرې د جری پر اساس باندې وشو د جری پر اساس باندې داسې ویلی شو چې د لس څخه تر شل کیلوګرامه پورې نایتروجن، همدارنګه د 15 څخه تر 8 کیلوګرامه پورې فاسفورس او همدارنګه د 15 کیلوګرامه په شاوخوا کې باید پوتاشیم موجود وي کې جری. نو بیا دغه ټول ژمني نباتات د زردکو، پالک، ګوبي او ځین نور په شمول باندې شواده او ښه تغذیه او ښه استفاده
ډیره مننه. سلامت اوسئ قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې په هغو فصلونو او سبزیجاتو خبرې کوو چې په منی کرل کیږي. زموږ میلمانه د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي استاد ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض او همدارس د پوهنتون استاد سمیع الله حکیمی. تاسې درانه اوریدونکو هم کولای شئ چې پوښتنه لرئ د موضوع په اړه مشتاق ټلیفون وکړئ، څو شیبه وروسته به د ټلیفون شمیرې اعلان کړم. استاد حکیمی، په اوړي یا په دوبي هوا تودوي، ټول نباتات اوبو ته زیات اړتیا لري. که تاسې د منی په اړه راته وایست، په منی کې خو د لمر زور ختلی وي، کمزوری وي، لیکن کله نا کله منی داسې چې بیخي وچ وي، بارانونه هم نه وي، اوبه څومره ورکو، څومره د اوبو اړتیا پیدا کیږي؟ البته فرق بلري، ونی یا نیالونه څومره اوبو ته ضرورت لري او همداراز سبزیجات، دا به فرق لري. نو تاسو چې پاری وې خبرې کوي استاد حکیمی، فکر کوم چې استاد حکیمی زما شخ ناوري نه لکه چې قطع شوی دی. خیر، ور به شو استاد مختار احمد فیض ته. استاد، که تاسو په دې اړه خبرې وکړئ چې دغه سبزیجات چې په منی کرو څومره اوبو ته اړتیا لري، په څومره وخت کې باید خامخا اوبو ورکو؟
د دې د اوبو دپاره اوبه خپله یو هایدرولوژیکل سایکل ورته وایي. د دې سایکل تر دغه لاندې دي، تر تاثر لاندې دي. یعنی که څه هم لمر کمی خو تودوخه کمی، باد یې د باد په واسطه هم د ځمکې د سطح څخه اوبه ضایع کیږي. نو هغه اوبه چې مثلا کم نباتات ته ورکول کیږي، د هغوی د ضرورت په اساس باندې ورکول کیږي. لکه مثلا اوس دغه ژمني نباتات تقریبا تر 1 سانتي څخه تر 2 سانتي په اون باندې دی اوبو ته ضرورت لري. کېدای شي په عام اصطلاح باندې ووایو د لس پر یو جری باندې د لس متر مکعب څخه تر 15 متر مکعب اوبو ته دی ضرورت لري. البته دا دی ضرورت تر 15 څخه تر 20 ورځې په جریان کې وي. یعنی موږ یو جری ساحه ته باید د لس څخه تر 15 متر مکعب اوبه ورکو، او که نور ساده کو تقریبا لزر لیټر څخه تر 15000 لیټر پورې وبښي.
استاد وبښي، په دې منځ کې کله چې باران هم ووري، که باران هم ووري شي، بیا هم د اندازه په نظر کې باید ولرو؟
یا داغه لپاره موږ ځینی آلات چې په غوي باندې د خاورې رطوبت اندازه کوي، چې خو بزګر ورونه هغه آلات ته لاسرسی نه لري. دی ډیر ساده کولای شي چې د 15 سانتي متر په اندازه باندې، یعنی د ګوتې د یو بند 2.5 سانتي دی، خود دغه 2.5 متر 15 سانتي دی، یو څخه تر 2 بند پورې. دا باید دی د خاور وښنی څو ځای یو زمځک په مابین کې څو ځای دا باید دی وښنی کچیر د خاور دی راپورته کې د 15 سانتی متر په جوړوالي خاور راپورته کې داسې په موټ کې ونیسي کچیر د خاور سره ومشتله نو دا خاور تقریبا 50% رطوبت لري دا روبوت ضرورت نه لري او که خاور داس په موټ کې ونیول الهاکل خاور سره الهاس ولا نو بیا دا تر 50% کم رطوبت لري بیا دی اوبوته ضرورت لري باید دا نباتات وبسي خو د دې لپاره موږ ټاکلی وخت د دې نو څه ټاکلی چې باید یې اومه ورځ یا اتمه ورځ وبکې ځکه بعد سمت او د بعد سرعت فرق کوي همدارنګ د حرارت درجه فرق کوي د خاورې نویت فرق کوي دا ټول هغه فکتورونه دي چې د ورځو په جریان کې دغه د اوبو ورکړه د نباتاتو په مقابل کې یو د بل سره تشې کوي دلوي یعنی دا درې فکتورونه باید موږ په نظر کې ونیسو او بیا موږ توایو چې په دوه نیم ورځو وروسته باید تاسو خپل نباتات وبکې اما دا چې د هر سیمې خاوره وو دغه ټول درې عوامل یو د بل سره فرق کوي ټول ساده تجربه همدا ده بزګر کولای شي دا تجربه وکړي چې د 50 سانتی متر په جوړوالي باندې خاوره وګوري کلنداوه ضرورت یې نشته وبو کلندانه و وبدي دا کېدای شي دوه لسره ژوند شي کېدای شي لسره ژوند وخت پرې ان کړي
bale
او کچیر اورښت وسو د اورښت خبرسته بیا ضرورت نشته چې وبدي شي
درست استاد په څه ډول خاوره کې ترکاری باب شو ده کوي البته کولای شي چې وی وی شی دی هری په مبارک وو واست ځینېشان مثلا په شګلنه خاوره کې شه نتیجه ورکوي ځینې بیا داسې خاوره سی پیږي کې شګینې وي بيخي خالی خاوره وي تور خاوره وي په دې اړه کوم مشاوریدونکو ته معلومات ورکړي خوشاله بس
په صورت عموم هغه نباتات چې د هغوی د رښو څخه استفاده کیږي لکه مثلا پیاز دی اوجه ده پټاټا ده د دغه نباتاتو د رښو څخه چې استفاده کیږي دا د کوشش وځي چې په رېګنه خاوره کې وکړل شي دا په رېګنه خاوره کې ډېر څه دوست کوي ډېر څه واده کوي سایز او اندازې د هغه خاورو په نسبت باندې چې هغه رېګنه نیوي تقریبا 10 لنه او تر 30 لنه پورې دی فرق په غټوالي کې راوړي او پاتاسو دا نور نباتات دي هغه ک رېګنه خاوره نه مټنه خاوره په مټنه خاوره کې ترل کیږي خو که حاصل ورکوي دا کدی مثلا هغه نباتات چې د رښو څخه یې استفاده کیږي په دغه خاور کې وکړي په رېګنه خاور کې د ته ډیر مفاد ډیر ګټه پکې پاتې کیږي نظر هغه ته چې دغه نباتات په مټنه خاور کې وکړي او پاتې نور نباتات چې هغه به دوی کولای شي چې په مټنه خاور کې وکړي خو تر څو د ښه خاور چې ده هغه بسګر خپل کولای شي چې جوړي کې اغه په دې سره شکل جوړیږي چې 50 مطلب یو غاډي ریګ او یو غاډي مټ خاوره دا سره مکس کی بیا دغه څخه درې مټ خاوره جوړ کی اغه خاوره کې بیا هر نه بار شي دغه رښت او وړه کولای شي
استاد یو بل موضوع چې زموش کاروانګر ډیر ور سره مخامخ دی اغه د ساتلو موضوع دی په شمې ځینشان کرل کیږي لکه ګولپی لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه شاید ټیپر یا شلغمه غازري دا غشند چې تر ډیرو پوری ساتل کیږي نسبتا څوک کاروانګر چې تر ډیرو پوری وساتي لا ډیرې وساتلې شي بشخو هغه سړی خوني هم ډیر نه لرو د سې لارې چارې به شاید وی چې تر هغه څه چې اوس خلک ساتي تر ډیره وساتل شي دا مسله په دې خاطر ډیره مهمه ده چې ټول کاروانګر خپل محصولات په یو بازار تراو باسي بیا قیمتونه ډیر ټیټ وي اما بیا یو وخت چې بیا دا شان نیوي قیمت لوړي او لګاوندو یو هوادونه واریدو
بالکل یو خواغه د دولت په ساده باندې مسله ده چې باید دولت په دې برخې عموما یو پالیسی د دغه څه تولیداتو د فارول لري چې دا باید پر کومو ملکونو یا کومو هیوادونو باندې خرڅ او په څه شکل باندې دی پروسس په څه شکل باندې دی بستبندی شي ترڅو څنګه جنس تولیدیږي هغه باید تر نور نړیوال مارکیټونو ورسیږي دا خو د دولت په ساده باندې عمومي یو کار دی چې باید تر سره شي خو تر اوسه تر سره شوی نه دی او بزګر بیا څنګه کولای شي چې مثلا په دغه شکل باندې د کور په ساته باندې دغه شان یا مثلا د مارکیټ په ساته باندې شان وساتي، دا پارکې ټول په یو شکل باندې نه ساتل کیږي. هغه نباتات چې اوغی تر اکیاسلنه اضافه وب په خپل انساج کې لري، هغه تر یوې هفتې اضافه کستور هم یې نه ساتل کیږي، لکه مثلا بادرنګ، رومی او ځینې نور. کو په دا زمینی نباتات کې هم زنده شته او ځینې بیا داسې دي لکه مثلا اوس پیاز د پټاټا د مثلا هوږه ده، دا دی کولای شي دې د ساتل د پاره درې شرایط ډېر مهم. یو شر دا دی چې باید دا ځای چې ساتل کیږي هغه باید تاریک ځای وي، روشنایي ونه لري، ځکه روشنایي په ده باندې نیشوي، نیشوي د کیفیت خراب کیږي. دوم باید دا ځای نسبتي رطوبت ونه لري، یعنی نسبتي رطوبت باید تر دوه لس کښته وي، هغه لکه مثلا وچ ځای. او دریم دا چې هلته باید اندازه هوا سړه وي، بیا دی کولی شي چې در پنځو تر شپږو میاشتو پورې هم پیاز وساتي، هم هوږه وساتي، او پټاټه هم کولی شي چې په دا شرایط کې هم وساتي، او تر خاورو لاندې په لوکل طریقه باندې لکه مثلا دوکانچا وي، دا دوکانچا کار کېږي، په هغې کې پټاټې اچول کېږي، سربېره نه خاورو ورباندې اچول کېږي، یا ریګ لون ریګ ورباندې اچول کېږي. دا پټاټه چې ده هغه تقریبا درې څلور میاشتې کله تر شپږو میاشتو پورې کېدی شي وساتل شي. او پاتې څو لکه پالک، مثلا ګازر او پاسلی او ځینې نور نباتات، هغه بیا کولی شي چې په وچ شکل باندې استفاده کړي، وایسلی اصلي واخې وچه کې بسته بندي کړي، بیا په ژمي کې استفاده ورڅخه وکړي. خو نور داسې دغه د پاره د ستور د پاره یو خدای چې دا هغه قیمتونه لوړي وي، او بل دا چې هغه په هغه اندازه باندې بیا ارزښت ویلو نه لري، لکه څنګه چې مثلا په دې باندې دا نور مصارف کوي. نو په دا خاطر باندې هغه تر ټولو بهتر لاره دا ده چې هغوی وچ دي او په وچ شکل باندې استفاده ورڅخه وشي، لکه اوس په ټول نړۍ کې په کچیر یو شی په دغه شکل باندې نه وي، په تازه شکل نه وي، هغه په وچ شکل باندې استفاده کیږي. دلته خلک ګسرایت اوسره ناشنا دي، که څه هم په نیوټریشن کې یا په غذایي ارزښت کې هیڅ کوم فرق تفاوت نه راځي، مګر بیا هم خلک هیڅ داسې یو کمپنی و یا د دولت په ساتنې شخصي خصوصي شپه باندې داسې یو کار وختونه نه دي کوي، الان چې دا ډېر ګټور کار.
بله شب ډیر زیات مننه کور ودان قدرمنو اوریدونکو، تحصیل آزادی رادیو د ژوند رنگونه پروگرام اوري، زموږ د خبرونې میلمه دی ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض، د افغانستان د کرنیزو علوم او ټکنالوژي د ملي پوهنتون د نباتي علومو د پوهنځي استاد. او دا شیبه زموږ بل میلمه د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د نباتاتو د څانګې استاد محمد رئیس مخلص. استاد مخلص، تاسو ته مرکلی وایم که تاسو د دوه فصلونو میوه او همدارس سبزیجاتو په اړه د ناروغیو او آفتونو په اړه مشاوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې په منی کې شي، په دوه کې کوم ناروغي یا کوم آفتونه ډیر زیات دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، پروان سیب تاسې ته ستاسي تخنیکی ټیم او غډونوالو او ریډونکو ته ان کې هله سلامونه وړاندې کوم.
سلامات
چې افغانستان هم د نړۍ یو برخه ده، او هغه زراعتي محصولات چې په نور نړۍ کې کرل کیږي په افغانستان کې هم په لږ او زیاته کچه باندې دلته شتون لري، او موږ یې په اصطلاح ترنه استفاده کوو او کارو یې. طبیعي دی چې هغه پتونه هلته وي، دلته به هم په لږ او زیاته اندازه باندې په اصطلاح اخته کېدنه رامنځته کوي، د دې په خاطر چې په نور نړۍ کې په اصطلاح بزګران یا باغوانان په صحیح شکل باندې آگاهي موندلې وي، د حکومت ورسره همکاریانې زیاتې وي، موږ په هغه لیول باندې نه یو. زمونږ د آگاهي کچه ټیټه ده، که د کانتم د ترویج د مامورینو په ذریعہ باندې هم کوم خبر رسول وي، لکه د سهلنګاری یا په اصطلاح خپل وخت شکل د آفتونو د کنټرول لپاره وي په هغه شکل باندې د خپل وخت نه وکړي، نو هغه یو غټ ستونزه په آینده کې د دې لپاره رامنځته کوي. په دې خاطر باندې چې افغانستان په خاص ډول غنمو ته زیاته اړتیا لري، د دوی افاتونه د په اصطلاح د نور په پرتله باندې کم دي کومه وای چې کومه حشره په دې باندې حمله کوي او موږ غواړو چې په دې باندې خود کفا هم وسو ځکه زیات اندازه خوراکي توکي چې موږ راوړو هغه د غنم دي نو کوم افاتونه چې په دې باندې وي د هغو د کنټرول لپاره موږ اکثرا د زمونږ بزګران تر هغه وخت پورې چې آفت اوج ته نه وي رسېدلې کوم عمل سره نه رسېږي.
استاد که اول په دې اړه راته وایست چې کومې ناروغۍ یا کوم آفتونه په مني زیات وي، دې ته په کتو چې اوس هوا نسبتا سړه وي، یو تصور دا دی چې باید تر اوړي آفتونه او مرضونه کم وي، که نه همداسې نه ده؟
بالکل همداسې ده، ځکه کله چې هوا یخیږي دغه آفتونه هم په همدې شکل باندې د استراحت مرحلې لپاره ورور آمادګي نیسي او د کال لپاره چې کله په پسرلي کې نوی نبات راټوکیږي په هغه باندې د حملې لپاره آمادګي نیسي. په دې وخت کې اکثره آفتونه د هغې اچونې لپاره یا د هغو ځایونو ته چې هلته دوی ژمت کې تېروي که هغه په اصطلاح حشری وي یا ناروغۍ آمادګي نیسي، نو په دې خاطر باندې په دې وختونو کې د آفتونو ځکه پکتیا یو یخه منطقه ده د آفتونو کمواله هیڅ کیږي او آفتونه هغو قربانه باتاتو ته چې دوی د ژمي لپاره انتخابي هغو ځایونو ته په اصطلاح حرکت کوي او ژمی هلته تېروي.
د دې لپاره چې بوټي مو که هغه سبزیجات دي که هغه میوې دي په آفت او مرض اخته نه شي څه ورته پکار دي؟
د دې لپاره پکار دی چې موږ خپل بزګران په صحیح شکل باندې پوه کړو او هغه له دې نه خبر واوسي چې آفت کله رامنځته کیږي، هغه وخت او نیټه چې د ده وپیژني او د دغه آفت هغه کمزوری فکتور چې ډیر په اسانۍ سره موږ کولی شو کنټرول کړلی شو هغه وخت په دقیق ډول معلومول دي. نو که موږ هغه وخت ونه پیژنو موږ یې نشو کولی چې هغه کنټرول کړو. مثلا د مثال په ډول ځینې حشرات دي چې هغه له ځان نه د شیو پوخ راتاووي سخت قشره یا سکیل په نام باندې یادیږي، نو هغه کته کله دوا هم پې وکاري چې دغه قشره جوړ کړی وي هغه له منځه نه ځي، نو د هغو هغه کمزورې نقطه چې دا موږ په اسانۍ سره کولی شو کنټرول کړو هغه معلومول دي د هغې پېژندل دي. نو په دې خاطر بزګر باید یا باغوان باید د هغه په هکله پوهاوی ولري.
مثلا نقشې څه دي څه باید وکړي؟ کمزوري برخی څه دي؟
مثلا حشره د څلور مرحلې لري یا درې، هګۍ اچونه ده، د چونجي رامنځته کېدل یا لاروا ده، د لغې وروسته د شفیرې مرحله ده، د لغې وروسته بالغ راځي. مثلا دغه آفت په کوم وخت کې موږ محصول ته ضرر رسوي؟ هغه که د لاروا په مرحله کې وي باید په هماغه وخت کې دا کنټرول کړو یا دغه حالت بیخي را داخل نشي، ځکه کله چې هګۍ اچونه صورت نیسي دغه د بالغ حشرې کنټرول باید موږ حتمي وکړو چې دغه هګۍ اچونه ونه کړي. نو که کله مثلا په مڼو کې د مغزخورون کې چونجی ده چې هغه مڼې ته داخلیږي د مڼې میوې ته، نو که چیرې هغه میوې ته داخل شي د هغه د کنټرول لپاره بیا له هرې طریقې نه که استفاده وکړي ته هغه نشي کنټرولولی، نو د هغې لپاره باید ته په داسې وخت کې چې د دې بالغ حشرې هګۍ اچونه لا کړې نه وي په دغه وخت کې که ته یو عمل سرته ورسې نو بیا دا مسمیر تمامېږي او دغه آفت موږ کنټرولولی شو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې په هغو نباتاتو، هغو فصلونو، میوو او سبزیو خبرې کوو چې په مني کرل کېږي، لکه ګازرې، ټیپر، ګلپیو، داسې نور چې تر اوسه پورې هم زموږ مېلمنو په نظر څرګند کړ. که تاسې هم غواړئ چې د موضوع په اړه زموږ له درنو مېلمنو څخه ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض او استاد محمد رئیس مخلص څخه پوښتنې وکړئ، په 00 څلور سوه شل دوه ویشت یو سلو دولس پنځه څلویښت صفر یو او یا هم 00 څلور سوه شل دوه ویشت یو سلو دولس شپږ څلویښت صفر یو له موږ سره تماس ونیسئ. دوهمه شمېره مو د واټساپ همدی د واټساپ له طریقه هم کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. یو اوریدونکی لرو، ځان را وپیژنئ. مهرباني کوئ تاسو
السلام علیکم. نبی الله زابلای دا وخت له غزنه خبرې کوم.
مهرباني کوئ زابلای صاحب، کور دی ودان. مهرباني
ډیر مننه کوم. لمړی خسروان صاحب دا هم وایم چې دا چې په زابل کې خاصتاً په ټول افغانستان کې بادان هم یو غټ نبات ته خو تاسو په اړه خبرې نه دي کړې. تقریبا دې وختو کې یې هغه اصل ټولونکي دي خو بازار یې هم ته ناڅه کمزوری دی، باید خبرې پرې وکړي یو ورځ نه یو ورځ دې وختو کې خرڅېږي. راځم دا ساسو موضوع ته، دا چې نن راډیو هم سره ضعیفه ده، نو له میلمانه مې پوښتنه همدا ده چې په افغانستان کې په ډیری سیمو کې چې ګازرې مثلا کرل کېږي، یا ګازره که مثلا خو بیخي یعنی بیخي ډېر ځمکه چې وکرل سیم، د هغې هغه حاصل هغه بزګر ته څه شی نه جوړوي. نو آیا په افغانستان کې په نورو هیوادونو کې همدا ګازرې کرل کېږي خو د همداسې قیمتي یا همداسې ارزانه ده که څنګه؟ خو بل ډاکټر صاحب نه پوښتنه همدا ده، د دې تر څنګ چې ګازره پخه خو وی خورو مفید هغه ګټې یې ډاکټران داسې وایي چې وایي ډېرې زیاتې دي، ډېره قوي ده. نو په هغه اړه کې هم څه نه څه وضاحت راکړي، مننه به دي. ډېره مننه.
بله صحیح ده، ډېره مننه. سلامت اوسئ زابلای صاحب. ور به شو میلمنو ته ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیستاد سي د زابلي صاحب خبري واوري دي.
بله و
مهرباني، څه ورته وایست؟
زابلی صاحب خبرون ته شرف لاسه ته وایم. ستاسو د پښتني پټاکی باندې ګازرې داسې نه چې یوازې په افغانستان کې کرل کېږي، دا په ټول د نړۍ په ټولو هیوادونو کې چې هغوی منی ولري ژمی ولري هلته د ګازور کښت کېږي. خو هغه هیوادونه په مجموع کې چې هغوی سمندري لارې لري، هغه تقریبا د نړۍ 125 مارکیټونو غټ مارکیټونو ته لارې لري. هغه ګازرې په تازه شکل او په پروسس شکل باندې هغه نور هیوادو ته صادروي. او بد وختانه افغانستان یوازې د نړۍ یو اله دوه مارکیټو ته لار لري. نو هر کله یوازې ګازر نه چې هر محصول دلته زیات شي، د هغه کم کله چې زیات شي تقاضا یې کمیږي، قیمت یې ښکته کیږي. خو د لپاره بیا داسې یو پروسس کار نه دی شوی. لکه اوس مثلا که تاسو په بازار کې وګوري، اکثره د ګازرو ډېر خوندور او ښایسته مرباوي دي، خو هغه د نورو هیوادو سره دي. دلته کار نه جوړ باندې سوی چې دغه ګازرې چې دلته کرل کېږي هغه په کار واچول شي. پروسس داسې شکل دی چې هغه د دغه ګازرې کم دغه شکل دي، دوهمي شکل ته چې هغه کې ویلیو اټ کېږي، ارزښت ورکول کېږي، دوم شکل ته اوري، هغه در دوه تر درې کال پر بیا د هغه دغه کې شکل کې د مرتبان په دې کې پټکیږي او بیا د سپدې ورګځي. او هغه شان د دې په افغانستان کار نه دی شوی. نو طبي خبره د کله ته تولید شي، نو بل اخره کې متونه ډېر تیز، حتی یو وخت بل د بزګر یوازې ګازر نه بلکې نور جټر محصولات د بزګر خپل مصرف نور جوړي. او بیا هم وایم چې په دې برخه کې د دولت پالیسي او شتون ډېر اړین دي. او بل ګازر کچیر مثلا پروسس شکل ته واوړي، د ګازرې په دغه کم کیمیکل کمپوزیشن چې دی یا کم کیمیاوي ترکیبات چې دي، په هغوی کې هیڅ تغیر نه راځي. کولای شي چې ګازر هغه کم ویټامینونه او منرالونه لري هغه په دې کې ثابت پاتې شي. کله کې انسان په دوهمي شکل باندې استفاده کوي یا په تازه شکل استفاده کوي، انسان ته هغه ګټې کوم چې دا لري هغه ټول ورسي.
بله صاحب، ډېره مننه استاد. استاد مخلص، دا ځینې نباتات لکه ګازرې، ټیپر، مولی او داسې نور چې اصلي میوه یې تر مځکې لاندې وي، دا هم مرضونه وهي، دا هم آفتونه لري، ځکه چې دا خو تر ډېره حده خوندي دي.
بله، او دوی باندې هم ځینې آفتونه حمله کوي. دا چې تر مځکې لاندې دي، مونږ مختلفې حشرې لکه دا قوس شکل سپین چنجان دي، په دغه باندې حمله کوي. هغه له دې نه بغیر کوم نباتات چې د ریښه ولري له هغو نه تغذیه کوي. د دوی عمر په اصطلاح دغه آفت د لاروا یا دغه د چنجي په شکل باندې تر دریو کلونو پورې دوام کوي په خاوره کې، او دا تر تقریبا 13 پورې ژور تللی شي. نو له ملویو کغه ملي سرخه کوي که سپینې ویټي پر ویل دغه ټولو د پالکو له دغه ټولو نه تغذیه کوي او دغه ته ضرر رسوي.
بل د درملنې لپاره د مخنیوي لپاره څه پکار دي، کوم ډول دواوي پکار دي چې استعمال شي په زده؟
دا چې دوی ژوند اکثره په خاوره کې دا اوږد عمر لري، بل پام ډول منډه هغه فتونه چې په ځمکه کې وي دی غو لپاره د کیمیاوي توکو کارونه ډیره مسمرم نه واخی کیږي، نو په دې خاطر باندې د دې لپاره مونږه بدبختانه چې غلرو چې هر شی مونږ په کیمیاوي درملو باندې مالجه کوو، کچېری یو دکان یو بزګر زراعتي کنټرول باندې زیاته توجه کی او هغه په صحیح شکل باندې عملي کی، د اکثریت او افاتونو لپاره د مخنیوي کې مثبت واقع کیږي. د دې لپاره هم کچېری د مخ کې د غزمکه په صحیح شکل باندې واړی تر یو شل سانتي پورې دغه چونجي د زمکه سطح ته راوځي، او د دوی د بدن ډیر نازک ده، د لمر یا د نورو محیطي شرایط په مقابل کې مقاومت نشي کولای، طبي دښمنان ډیر دي، مرغۍ او ځینې نور حشرات له دونه تغذیه کوي او خپل لمنځي. د کیمیاوي توکو په باره کې داسې توکي چې هغه دي په خلاف مونږ وکړو او لمنځي یو څه ډیره مشکله ده.
بله صاحب، یو اوریدونکو لرو او دا هم ورته یو ځل بیا یادونه کوم قدرمن اوریدونکو ته چې موږ نن په دې پروګرام کې په هغو کښتونو او سبزیجاتو یا میوه باندې خبرې کوو چې په منی کرل کیږي، څنګه کولای شو چې په منی خپل کښتونه وپالو، ښه حاصل ترې واخلو، د مرزونو څخه وساتو. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې.
السلام علیکم شبر صاحب.
وعلیکم السلام، مهربانی.
او من البته محمد نبی احمدی محترم از بغداد می تماس دیواله محترم.
مهربانی کوی احمدی صاحب.
خوشاله باشی که مهمت هم سلامونه وای محترم. خوشاله باشی که وقت خو دغه منی خزان پسونه شو ګوره، اگر شلغم وملی او مل سرخه کو دغه زیاتره شخو لکه دو سی ویله وقت سی رقم ته مرزونه دي چې خوندی کی زیاتره یره یا دبا سروان صاحب البته شبر صاحب ډیر بخدا البته یا خو ډیر وګور کی خلک یا د شوګر چې مرزونه دي ناروغي دي تقریبا د موبایل خوانه خرابيږي، نو بیا وګوره چې بسیر روغ نه دي نه یا تور وخت یا د چا خبره شړېدلې خرابې، نو زیاتره وختو کې دمزه خو ته زیات یو شبر صاحب خلک ډیر وګور کی دمر وګور کی تیتبارو کې زیاتره وخت کې د حمزه کې بيخي د سي سي خپل رنگ او کیفیت لا صبر کی، نو دا که ته په اندازه وګور کی یعنی کوم ضرورت لري وخت وګور
یعنی تاسو فکر کوئ چې د ډیرو اوبو لکبل خړینی شي تا خو بیا مرز نشو؟
او خدا مم ذکر مرز پیدا کیږي تقریبا یو رقم ته چوجي دي لکه دو سی ویله وخت یو رقم ته بیا دا غلط مونږ تاسو بس هغه کوته ویله رقم تمزه کیږي ګرځي دنه پټ نو هغه بیا زیاتره وخت کې وہی خوري نو وګور چې هغه آی بی سی تقریبا بیا څو کې حقلم نه یعنی ته
بله تاسو وبښه تاسو ټلیفون مخه تک ز غواړم چې استاد مخلص کچرته نور معلومات له تاسو غواړي چې په موضوع ځان ډیر پوي کې او بیا به ثواب درکې. استاد کومه پختره خونه لري لاوریدون کې
دا دوی یو قسم نوم وخت دی حشرې زکه دا چې نن نومونه دی په مغه کې
سګاګ بس ویل کنه سنیل فکر کوم چې انګلیسي کې ورته وای شاید مغه شای به
سنیل
فکر کوم چې مغه سنیل به
نو سنیل یا دی
بله شاسه
زما آواز درځي؟
او بله استاد مخلص تاسو آواز راځي.
او د سنیل کچریوی هغه په مختلفو نباتاتو باندې حمله کوي، هغه لهونه تغذیه کوي، دغه اړوند کز مونږ د زینو داسې شیان هغه اگر چې امکان ولري تر هغه حد پورې سینه دې مثلا په میخانیکی ډول من دې د هغه پټکی خدای چې پټای لوی وي دې کله دوی د رسیدګي د غل لپاره کولای شي چې د شاوخوا ته د واچو ورسی زینه بلیزات کاغه غټور ته منې شي مثلا جن وخت نه به ته خپل موسمنه هم الټیاوی دغه الټا چول یا دې هغه پټوک شتون د دغه سنیل یا منګ ورته د اسمان غوا په اصطلاح وایو هغه د دوی لپاره اریټیټ دوی په اصطلاح هغه کله د غزای نه شړي، نو ځکه دا سخت شر چې لري پیغام دی مستقیما دا دوا هم تاثیر نه کوي چې په دې منځ کې، نو په دغه میخانیکی ډول منې کې دی شغه دغه ځای نه په اصطلاح لاړ شي نورو نباتاتو ته.
بله صاحب ډېره مننه. سلام اتو صاحب. بله احمدي صاحب مهرباني.
او مننه. البته یو مختار جمع پاتې سوال سي موږ ته زیاتره وخت یو رقم کیمیاوي مواد دي لکه تور کوټ ورته تقریبا دانیل لگ مائده دی بیا شندو بیا دا چونجی دا شار ډیر مړکی نو هغه ډاکټر ته مې سوال وسی دا کومه خبره پر ځکه واچی ډیر واچی کما چی خو زیاتره وخت کې خلک له زیات اچي لري تقریبا یو جرب کې نیمه نه اچي نو مې ځواب شو کیلو واچی تقریبا دا بسنه کی یو رقم ته دا شنده هغه دی دوا دا کړه تقریبا د تور کوټ کو نه دا بیا لگ دانی مائده دی
نو مې هم
او ډیر مفید تمامیږي نو هغه زیاتره وخت خلک چې خو هم ځکه اثرات ډیر تاثیر کوي دا کښتو باندې هغه بوتو رښتیا
سید سید ډیر مننه استاد مخلص که په دې اړه څه ورته وایست مهرباني.
ما ستونزه هم دا ده چې دهقان ته په کوم اندازه باندې د یو څه تجویز وسی له هغه اندازې نه زیاتې. زه به یو مثال وایم اگر چې د مربوط نه ده کچیر مونږ د نیو نیکوټینایډ او کورنۍ دی یا په توژن کده کاغه مونږ یو ځلې نه زیات په نبات باندې دوا پاشي وکړو دوهمی افاتونه چې هغه مخکې د طبي دښمنانو په واسطه باندې کنټرولېده هغه طبي دښمن د مړینې لامل کیږي او هغه دوهمی افات چې بیخي مونږ لیدلې نه هغه رامنځته کیږي. نو دغه دوا که هر څه وي مثلا په کوم اندازه باندې چې ورته چا ورته تجویز کړي په هماغه اندازه دی باید وکاري. له هغې نه زیات استعمال یې د محیط لپاره د هغو ژوندستارو لپاره چې په اوبو کې ژوند کوي هغو لپاره ضرر لري هم مونږ ته او هم نورو حیواناتو ته. نو په دغه خاطر باندې د تجویز په اندازه باندې هماغه باید وکاروي.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. کور ودان اوس به ورشو دکتور پوهنیار مختار احمد فیض. استاد د دې لپاره چې په دې نورو دنیا کې خلک په خپلو کوچنیو کورونو کې هم ځینې شیان کړي خصوصا سبزیجات ډېر خلک هم لیدلی دي چې په یوه کوچني کور کې دومره سره بانجان یا رومي بانجان کری چې د خپل گزاره پی کیشي یا ځینې نور دغه سبزیجات کری د هغوی لپاره ستاسو سپارښتنه سره چې که څوک غواړي چې یو څلور پنځه بیسوی کور لري اویلی لري هغوی کوم شیان په دې وخت کې وکړي چې په ژمي ضرورت نه وي چې له بازار یې واخلي.
د تب نړیواله اصلاح کې کچن ګارډنینګ ویل کېږي چې مثلا په کور کې یو اندازه ځای لري یا پنځه په لس کې دی پنځوس متر مربع دی یا څلوېښت متر مربع دی چې هغه بیا پلاستیک کېږي بیا تر دغه پلاستیک لاندې دی کولی شي چې هر یو نبات چې هغه د زیات یخ په واسطه باندې نه متضرر کېږي کولی شي هغه وکړي د هغه څخه استفاده وکړي. دا یوازې دا نه چې د کور ضرورت پوره کړي بلکې دی کولی شي چې هغه تر مارکیټ پورې هم ورسیږي ځکه ځینې داسې ورایټیان شته ځینې داسې په عین نباتاتو کې داسې ورایټیان شته چې هغه د تولید خورا زیات ظرفیت لري. نو هغه یو بوټی کولی شي چې مثلا تر یو من او تر دوه منو پورې دی تولیدات ولري او حال دا چې په پنځوس متره څلوېښت متره فاصله کې په سلهاو بوټي کېدلی شي چې راځي. نو دا په ژمني نباتاتو کې هم کېدلی شي او په دوبني کې هم کېدلی شي. په ژمني نباتاتو کې ښه مثالونه مثلا د وچې دي د پیازو دي د کچالو د پټاټو دي دا کولی شي چې په خپل کور کې دی او وکړي لکه مثلا پالک کاجر او داسې نور هر هغه نبات چې په مني او ژمي کې کرل کېږي هله کولی شي د کور په انګړ کې د هغه څخه استفاده وکړي. او ستاسو د پښتنو پر بنیاد باندې غواړم چې د نباتاتو د افاتو او امراضو پر برابر یو دقیقه رڼا واچوم.
مهرباني.
یو اپتونه دی یو مرزونه دی. اپتونه حشرات ته په مجموع کې حشرات ته ویل کیږي لکه مثلا د زموږ خلک تیز حشره ورته وایي یا ټریپس دا ورته وایي یمنی نباتات دا کوي ایتیډس یا شوکته ورته وایي دا کوي بل مثلا بورر ورته وایي کټر ورته وایي کټر داسې دی یو چنجی دی بس دغه نباتات چې راپور چې په دا بیخ کې خوري پرې کوي بورر داسې دی سوري پکښې جوړوي. نو دا هغه حشرات دي چې هغه ژمني نباتات زیانمنوي او بل بیا مرضونه دي مرضونه زیات دي خو هغه چې په افغانستان کې په زیاته کچه باندې لیدل شوي یا مشاهده شوي دي یو د هغوی څخه ژړی دي اکثر ژمني نباتات ژړی کوي چې دا عامل داونی مالدی ورته وایي چې دا خپل یو فنګس دی او بل چې دی هغه ته پاوډر مالدیو یا خاکی سره کورته وای دام کوي. بل مثلا دی راټ کوي په دغه تنا چې د دې راپورته کیږي نبات راپورته کیږي د ځمکې په داسې حالت کې دلته وروستوالی کوي چې په کیږي چې دا د فیوزاریم علایم دي. دام یو فنګسي مرض دی ټول بزګر ورسره آشنا دي ورسره بلد دي. او بل مثلا تورټکی کوي یا سپاټ ورته وایي تور داغونه کوي یا نسواري داغونه کوي چې دام د نباتاتو د ضایاتو سبب کیږي. دا ټول مرضونه دي. د کنټرول لارې چارې چیږې دي؟ د کنټرول لارې چارې دا دي چې بزګر کولی شي یو د هغه شرکتونه چې هغه مثلا اعتباري شرکتونه یي معلوم کار کوي د نورو نړیوالو څخه ایجنسیانې اخیستې وي د هغوی څخه معتبر تخمونه واخلي. دا ډېره غټه خبره ده. هر تخم باید ونه کړي. دوم کله چې تخم کښت کوي باید تخم په پندل کې راولي اوبه په جیوه کې ورکړي. دا تر ډېره حده د دغه آفتونو مرضونو د کنټرول مخنیوی کوي. کله چې دا کړنې ورسره وکړلې بیا که دوی تخم کري تخم دې مخکې د دې چې ځمکې ته واچي په ځینو فنګسي مواد ول کېږي لکه کیرام ورته وایي ویټاواکس ورته وایي ټوله بزګرې پیژني. یو ګرام پر یو کیلو تخم کاریږي. دا بیا د دغه فنګسي امراضو د مخنیوي لپاره کار کوي چې بیا دا تخم په خاوره کې دننه وروست نه کې ځینې چناس کې ځینې فنګسونه دي چې هغه دا کار کوي. د دا کیمیکل په واسطه باندې د هغوی مخنیوی کیږي. او بل دی کولای شي چې د کښت مخ کې د خاور ته سولرایزیشن ورکړي. یعنی موږ هیڅکله د خاور چینجي یا حشرات یا مثلا اپات له منځه نه شو وړلی ولو که کیمیکل هم کار کو. خو سولرایزیشن داسې یو عمل دی دی کولای شي چې دغه یو اندازه دا چې دی کښت کوي هغه پلاستیک کې او بیا تر پلاستیک لاندې اوبه پکښې ودري. بیا د لمر شواوي دغه د پلاستیک لاندې د اوبو حرارت لوړوي او بالاخره د اقاتو امراض دي هغه ټول څه کوي په خاورو کې له منځه څخه وړي. که چیرې بیا هم پیښ ول نه کېدله نو بیا بل افشن چې دی یا بل انتخاب چې دی هغه کیمیاوي مواد ته درېږي چې ځینې مخصوص کیمیاوي مواد دي چې هغه یوازې د دا مخصوص اپات یا مرض لپاره کاریږي نو هغه کنټرولي او له منځه څخه وړي.
استاد که د دې کیمیاوي موادو په ارتباط مو وایس کڅم مخکې استاد مخلص هم اشاره وکړه چې باید کاروانګر لاندازې زیات استعمال نکړي چې دا ډېر خطرناک دي. اته تر دې موریدلې چې وای که تر اندازې زیات استعمال شي هغه محصول چې موږ لازم ځکه اخلو او خوري هغه کېدای شي د سرطان سبب هم شي ډېر خطرناک دي. دا خبره څومره حقیقت لري؟
دا یو تیوري ده. دا یو تیوري ده په نړۍ کې خو تر اوسه دا 100% نه ده ثابته شوې چې هغه انسانان چې په سرطان یا په نورو مرضونو باندې اخته کیږي هغه 100% یې عامل همدغه کیمیکل دی. خو کیمیکل خپل ځان ته لیټل دوز لري. اوس مثلا موږ یو ګرام یا یو سیسی کیمیکل په یو لیټر اوبو کې کاروو. بیا دا یو لیټر اوبه د نبات پر سطح باندې یعنی په یو لیټر اوبو ته کولی شي د لسم څخه تر 15 متر مربع ساحه ته په سپری کې. نو بالاخره که حساب ورته وکړې د پی پی ایم په حساب باندې دغه د انسان وجود ته چې کم دغه رسیږي هغه هیڅ نه پکې پاتې کیږي. او بل دا کیمیکل داسې نه دی چې هغه استبیلیټي لري یا مثلا په محیط کې تر ډېره وخته پورې پاتې کیږي. په محیط کې ډېر عوامل شته. لمر شته، مثلا اکسیجن شته، نور فنګسونه شته، بکټریال شته چې هغه دا کیمیاوي مواد تجزیه کوي هغوی نه پرېږدي چې په آزاد ډول په محیط کې پاتې شي. نو دا یو تیوري ده خو 100% دا تیوري ثابته شوې نه ده چې که دغه کیمیاوي مواد څخه داسې په دغه شکل باندې استفاده وسي نو د انسان د مړینې یا دغه سبب کیږي یا د سرطان د پیښېدو د دي. او که چیرې مستقیمن استفاده ورڅخه وسي ډېر امکانات شته چې د انسان لپاره هغه موضوع تمام شي او انسان له منځ څخه یوسي. خو د نباتاتو پر مخ چې کاریږي ځینې انتخابي مواد راځي چې هغه یوازې د هغه مخصوص شي لپاره کار کوي ولې نور کوم حشرات یا نور کوم ګټور مایکروب چې وي هغوی ته زیان نه رسي.
لکه کم توجه کړی وي په نورو دنیا کې اوس دا ارګانیک خوراکونه ډیر اهمیت لري، قیمت یې دوه برابر زیاتی، خلک کوشش کوي چې هغه واخلي، حتی هغه سره چې استعمال شوی په کوم بوټو باندې ترجیح ورکوي چې هغه لاونه خوري.
بالکل، ارګانیک مواد واقعیت هم د نورو تولید شوو موادو دوه الی درې برابر غوی ارزښت او قیمت لري. او ما وویل چې دا یو تیوري ده، خو دا تیوري سل فیصده نه ده ثابته شوې، چې ځکه که موږ بیرته د ارګانیک موادو هغه سایکل ته راسو، مثلا په ارګانیک اګریکلچر کې عضوي فارو کاریږي، عضوي فارو بیرته په نایتریټ اوړي، نایتریټ یې نه بعد جذبوي د نایتروجن په منظور، او که ته یوریا کار کوې، یوریا هم بیرته په نایتریټ اوړي، نایتریټ یې نه بعد جذبوي. په عضوي فارو کې فاسفیټ دی، فاسفیټ نه بعد جذبوي، او که ته غیر عضوي کوټ کار کوې هغه هم فاسفیټ دی، نه بعد جذبوي. هلته هېڅ داسې اضافه شی نشته، نه اضافه فکچر شته. د هغه مواد لکه ارتفیشل چې شته هلته په عضوي موادو کې هم شته، نه بعد استفاده ورڅخه کوي. نو او ځینې هغه پیسټسایډونه چې دي د هغو پیسټسایډو استعمال هلته ممنوع دي، هغوی نه کاریږي.
بله، ډیره زیاته مننه، وخت کم پاتې دی. استاد مخلص، مخکې از موږ اوریدونکي وویل چې وایي خلک اوبه ډیرې ورکوي او بیا یې دا بانجن یا مولی یا هر بل بوټی چې وي هغه خرابیږي، ورستی شي. په اوبو کې هم فکر کوي چې باید له احتیاطه کار واخیستل شي او ډیر افراط ونه شي؟
بله،
تاسو ته متوجه ده. مخکې اوریدونکي چې پښتنه درلوده،
ډېر په بخښنه سره یو شی استاد ډېر ښه تشریح کړل. زه به یو بیلګه درته پیش کړم. د راونډ اپ په نامه یو هغه ده، د غیا وژونکي هربیسایډ دی، دا د بایر کمپنی جوړ کړی دی او په امریکا کې دا تیر یو څو میاشتې شاید کېږي کاله پورې د محکمې ثابته کړله چې دې پوسته باندې دهقان ته سرطان لګېدلی ده، او $2 میلیون په هغه بایر کمپنی چې یو ډېره نړیواله مشهوره کمپنی د جرمني په هغه باندې دا جرمانه ولګوله. دا په ثبوت رسېدلی ده چې دغه توکي د کارسینوجنیک دي یا سرطان زادي، سرطان رامنځته کوي. نو په دې خاطر باندې دا په بدن کې تجربه کوي ورځ تر بلې، نن یو ګرام سبا ته نیم ګرام، مثلا چې بیلګې په ډول باندې زه دا وایم. او دا تجمو کوي، او اوس نړۍ دې حالت راغلی دی چې ځینې هغه د وی وی او سی ولټایل ارګانیک کمپاؤنډ د دغو د تبخیر اندازه باید کمه کړي، ځکه چې دا په اصطلاح کې اوزونی طبقه په هغه نږدې هغه کې رامنځته کوي، او دا د انسان د تنفس او د هغه لپاره مضر واقع کیږي. نو د غیا د افوتوجن کو کارونه په نور نړۍ کې تر ډیره حد کم شوې ده.
کمیشه ډیره مننه، سلامت اوسه. نور وخت دلرو کور ودان ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي استاد او همدرس، د پکتیا پوهنتون د کرنی پوهنځي د نباتاتو ساتنې څنګه استاد، او همدارس د شاغلی سمیع الله حکیمی څخه هم مننه کوم چې د خبرونه په یو برخه کې را سره ول. تاسو استاد مخلص څخه هم ډیره مننه چې په پروګرام کې مو ګډون وکړ.
زړه په سرویش تلایم ازار مخلص مگرانه دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلایم ارمان د ارمان دنیا فانی ده وچات پاتا خکل دوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچات پاتا خکل دوانی دا.